تو بحث کوي چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو وروستۍ پریکړه وکړي. ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شاهدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپي د پروژې کارونه د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپي پروژه په سیمه کې یو ستر اقتصادي پروژه ده چې لمخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1309 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 33 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپي د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د شاوخوا مناطقو کلیو په دې ولایتونو په هغې منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقي هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنا چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هېڅکله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسېږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوی سي یو نیک اقدام وي، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان بیا تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغې پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه له هغوی سره یو زیات شمېر د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري چې دې مسلې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي اندېښمن کړي. اجمل آرین له کندز نور تفصیل راکوي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر پاندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسواله مان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعلا در حدود 40% ولسوالۍ پیش مخالفین است.
دا مهال د ولسوالۍ 40% خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمیر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبس او بسکش دغه یاد کلی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړی کرښې دي. قریشي زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړی خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف تصفیې عملیات پیل کړي.
بار ما یک افاره به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از یاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار وار لوړ پوړي چارواکي خبر کړي دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکاره او کوڅه ډبې ځوانان او خلک له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک هم دغسې وي او په دې ترتیب وي آینده خرابې هم راځي، نور هم ولسوالۍ په حالت سقوط کې راځي. ولې چې دغه خلک په تعداد یې زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي په دې منطقو د کلي کې. فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتره د ولسوالی نه ټول هغه منطقه د هغه سي ترستانو سره دي او د حکومت هم دا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیات وکړي منطقه پاکي مسؤلیت د حکومت ته
هغه وایي دولت باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکي خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي په عین وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او د دغې ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي د کندوز ولایت د حضرت امام صاحب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري همدارنګه له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د امام صاحب ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لری توقیف ځای کې بلوا شوې د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی ده چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې دوی وایي چې د تاوانونو وخت راپورټونه تاوانونو او تاوانونه وختي او رپورټونه یې ترلاسه کړي خو څوک شوبل شوي نه دي اسمت ساروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړي ډاکټر ستانگزي په استرالیا کې د یو پوهنتون استاد دی
دلته کو د دې یک شمې پر ورځ باندې په دې د کریسمس پر ټاپو کې دلته دوی یو د پناهښتونکو یو لوی کمپ ته په دې کې یو ایرانی پناهغوښتونکی وژل شوی ده او په ډېر مرموز ډول باندې تر اوسه پورې جواب ته نه رسېدی علت یې څه و بعد له دې نه بلوا وشوله دیرشو تنو تر اوسه پورې بلوا روانه ده د مرکزي دولت له خوا نه استازي استول شوي دي مرکې روانې دي خو تر اوسه پورې د ټاپو د کمپ باندې کنټرول اعاده شوی نه ده تر اوسه پورې
ویل شي چې په دغه کمپ کې یا دغه توقیف ځای کې څوک اوسېدل د کومو هیوادونو مهاجر ول
دلته خو په ټولیز ډول د جنگ د پلو هیوادونو لکه د عراق افغانستان ایران او ځینو نورو هیوادونو نه 203 تنه په دې کمپ کې موجود ول 15 د نیوزیلند اوسېدونکي دي په دې شمیر کې افغانان هم شته خو کره شمیر تر اوسه پورې څرګند نه ده ځکه چې ځینې افغانان راوځي یا بیرته استول کیږي افغانستان ته یا له زندان له دې کمپ نه د باندې راوځي
تاسو ویل چې په کمپ کې یو ایرانی کورد په مرموز ډول وژل شوی دی آیا د نورو پناه غوښتونکو د اعتراض او د بلوا اصلي علت همدغه یو موضوع ده او که نه همدغه کمپ د شرایطو په وړاندې هم هغوی ملاحظه لري
ځینې ملاحظه شته ځکه دا لومړی ځل نه ده چې استرالیا په د پناهغوښتونکو کمپونو کې داسې پیښې کیږي داسې پیښې زیاتې شوي دي د استرالیا دولت د نورو لویدیځو هیوادونو په پرتله باندې لږ ذره سخت دریز برخورد کوي خصوصا له پناهغوښتونکو سره که څه هم اوس ماشومان او ښځې په دې ټاپو کې نه دي ژوند نه کوي خو د دې سره سره داسې واقعیات حتی انتظان انتحار اول او هم دا ډول ځینې نور بلواوې او داسې مسایل پیښیږي د استرالیا په کمپونو کې او ځینې بشري حقوقو مؤسسې په داخل او خارج کې هم دا نیوکه کوي د استرالیا په دولت باندې چې دوی باید یو څه له ځانه نرمښت وښیي او همدا ډول دغه سخت دریزي ختم
د استرالیا د کریسمس په ټاپو کې د کډوالو په یو کم کې بلوا شوې ده اسمت سروان په دې اړه په استرالیا کې له یو میشت افغان ډاکټر احسان ستانگزي سره مرکه کړې وه مصر چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د روسیا الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي دوی وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې دننه بمی چاودنه د دې سقوط سبب شوي دغه روسي ایربس الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشيخ څخه تر الوتو درويش دقیقې وروسته په یو غرنۍ سیمه کې ولویده او ټول سپرلې مړې شوي تر پیښې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې چې د مصري پوسپوړاندې جنگي د دې پیښې مسولیت منلې تفصيل فریبا ظاهر دراوري
د روسي الوتکې د سقوط په اړه د مصر د تحقیقاتي ډلې غړي وایي د الوتکې د تور باکس یا د پیښو د ثبتونکو الې ژغونه او هم د دوی موندنې شي چې په الوتکې کې بمی چاودنه سوې ده. د دغې ډلې یو غړي چې نوم یې نه دی ښودلې وایي موږ 90% ډاډه یو چې بمی چاودنه سوې ده. دغه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې کړې دي. تر دې یو ورځ د مخه د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و چې الوتکه په هوا کې چاودلې ده او په وروستیو ثانیو کې د پیلوټ په کابین کې د غلبغه اوازونه ثبت شوی دي. خو نوموړي بیا هم د الوتکې د لویدو د دلیل په اړه څه نه دی ویلي او زیاتوي چې څېړونکي د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د امریکا او بریتانیا چارواکو د استخباراتي راپورونو په حواله ویلي چې د الوتکه دننه د یو ځای پر ځای شوی بم په واسطه نسکور شوی ده. دغه روسي مسافروونکي الوتکه د مصر له ساحلي ښار شرم الشيخ څخه د روسي سن پیټرسبرګ په لور روانه و چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوېده. په دې غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت ډله د مصري ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړی غړي ادم شيف پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې چیرې واقعا د اسلامي دولت ډلې لخوا په دغه الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي نو دې ډلې د نړۍ لپاره د تروریستي ګواښونو په برخه کې د القاعده شبکه په بشپړ ډول تر سیوري لاندې راوستي ده. روسیه د نوومبر په شپږم اعلان وکړ چې مصر تخپل ټول پروازونه ځندوي. تر دې وړاندې انګلستان او آیرلند هم شرم الشيخ تخپل الوتنې ځندولې دي. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې هغه ځای ته سفر ونه کړي. د اټکل مخې د محل شاوخوا 80,000 روسي وګړي په مصر کې دي. د غراز نږدې 1,000 برتانویان هم تر اوسه په مصر کې ایسار دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د شرم الشيخ د هوایي ډګر امنیتي مسولینو لډیر مودې د کمزوري امنیتي امکاناتو لکه بل شکایتونه کړې دي چې په هغه کې د مسافرو د بګاژ یا بار د تلاشي لپاره ناکاره وسایل، د خوړو او تیلو په برخه کې د الوتکې په ورودي دروازه کې ناسمه پلټنه، او د غراز هغه پولیسو ته د کمیتن خوایا د ونه کیږي چې د ایکس ری پر ماشينونو څارنه لري او دغه کسان د دوی په باور کې دایسي په اساني سره فساد ته مخ کړی. ای 328 ډوله روسي الوتکه د اکتوبر پر 1.5 نیټه د مصر د شرم الشيخ هوایي ډګر څخه تر الوتنې 30 دقیقې وروسته په سینا ټاپو وزمه کې راولويده او ټول 240 تنه سپرلی یې ووژل سو. ډېر قربانیان د روسي وګړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوې ډلې له کابل سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته چمتو دي. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوالې دم کړي چې تېره ورځ یې له افغانانو سرونه پرې کړي وو. په ننګرهار کې د سیلاب کلي اردو قمندان وایي د عیش ډلې په ننګرهار ولایت کې له ماتې وروسته کونړ ته مخه کړې ده. او مصري چارواکي چې په هغه هیواد کې د روسي الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي وایي 90% یقیني شوي چې په الوتکه کې د ننه چاودنه د الوتکې د نسکورېدو سبب شوې ده.
Thank you. جنگ دے